چې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی، په دې اړه راته د قانون دریس داسې روښانه کوي.
د اسلامي شریعت د احکام سره سم او د افغانستان د نافذه قوانینو له احکام سره سم هر نارینه او ښځینه حق لري تر څو د ځان لپاره مشروع ملکیت کسب کړي. د اساسي قانون د 14 مادې له حکم سره سم د افغانستان هر وګړی د هر وګړي ملکیت له تعرض نه مسونه ده، که هغه ښځینه وي او که نارینه وي. حتی دولت حق نه لري چې د ښځینه او نارینه په ملکیت باندې تعرض وکړي. همداراز کله چې یو نارینه او ښځینه سره شرعي او صحیح نکاح منعقدوي، نو په دغه نکاح حقوقي آثار مرتبیږي، سي نفقه او مهر د ښځې حق او د میړه وجبه ګڼل کیږي. د افغانستان د مدني قانون د 90 او 112 مادې له حکم سره سم میړه مکلف ده تر څو د ښځې نفقه ورکړي. که د ښځې نفقه ور نه کړي، نو جبران ورنه اخیستل کیږي. او د ښځې نفقه په 113 ماده د مدني قانون کې خوراک، لباس، مسکن او تدابیر ځانګړي سوي دي. په هر صورت کې د میړه مکلفیت داسې د ښځې نفقه هم ورکړي او د خپلو اولادونو نفقه او مصرف هم ورکړي، او هیڅکله نسي کوی چې ښځه مجبور کړي تر څو خپل عاید، مشروع عاید په کور کې مصرف کړي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په هدف یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونه کار کوي. دوی د ښځو د حقونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. د ښځو شبکه هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپلې هڅې د عامه پوهاوي له لارې کړي دي. نوریا صافی د ښځو د شبکې مرستیاله د خپلو ترسره کړو هڅو په اړه راته وایي.
د افغان ښځو شبکه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو په اړه د هیواد په 2 ولایتونو کې هر کال د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي، چې د دې کمپاینونو تر څنګ مونږ د ښځو اقتصادي خپلواکۍ ته درناوی غواړو تر څو د هغوی هر ډول لاسته راوړنې له هغوی څخه په جبر او زور
د اسلامي شریعت لمخې هم د ښځې ملکیت د نورو خلکو د ملکیتونو په څیر د تعرض نه مسونه دی، او آن د ښځې میړه هم دا حق نه لري چې له خپلې ښځېنه د هغې معاش یا بل عاید په جبر واخلي. اسلام کې هم د ښځې او ماشومانو نفقه د میړه یا د ماشومانو د پلار په غاړه ده. په دې اړه راته مولوي احسان الحق حنفي وایي.
په اسلامي شریعت کې نارینه مسئولیت لري چې خپل اولادونو ته او خپل مېرمنې ته نفقه برابر کړي او د ژوند نور سهولتونه او امکانات ورته برابر کړي. اسلام په همدې باندې ډیر زیات تاکید او ترکیز کوي. دغه مسئولیت او دنده د نارینه په غاړه باندې ده. د اسلام په سپېڅلې دین کې د نفقې راوړل لکه څنګه چې د قران کریم له ظاهر نه معلومیږي، له لسکونو احادیثو څخه معلومیږي، او د اسلامي شریعت له نورو احکامو سره دا خبره دا دور څخه سر ګندېږي چې د نفقې مسؤلیت د نارینه په غاړه باندې دی.
اوس به د عامو خلکو خبرې واورو چې دوی د ښځې او ماشومانو نفقه د چا په غاړه بولي، او د هغو کسانو په اړه چې له خپلې ښځېنه په جبر د هغې معاش یا بل عاید اخلي څه وایي.
نوم می نورشان رانی ده. دا خو ولکه بیخی خکار وی چې د خپل زنانو نه د پیسې اخلي په کور کې خپل جوبو کې کېږي، ځان ته چای پکوي. زنانه باید خپل ځان د لپاره د پیسې مصرف کې ځان د لپاره یو چی ځان ته پی واخلي.
زه خدلایم د خوست ولایت سیدونکی یم. دا خزه او د ماشومانو نپکا د سړی لخوا ده. سړی نه خي او چې د خزه پیسې مصرف کی.
درنو اوریدونکو، دا چې د خزو مالی استقلال دی وی کورنۍ لپاره څومره ګټوره ده او د کورنۍ په ژوند کې کومې مثبتې پایلې راوستلې شي، دا به په دغه مرکه کې وورو چې زموږ همکاري وکمی د کابل په هنتون له استاد محمودی تقوا سره کړی ده.
اغلی تقوا، تاسې په سر کې د یوې میرمنې په توګه راته دا ووایاست چې یوه ښځه کله کار کوي او زحمت وباسي، خپل معاش یا خپلو عوایدو ته څه هیلې لري او څومره ورته مهم وي؟
نه یوازې میرمنې، بلکې نارینه او هر انسان چې کله فاکولته ولولي او یوه دنده ترلاسه کوي، هغه دنده د دې ترڅنګ چې یو اړخ یې دغه وي چې زه خپل هیواد او خپل خلکو ته خدمت وکړم، یو بدلون راولم، بل اړخ یې هرومرو د عاید ترلاسه کول دي او د خپل اقتصاد پیاوړي کول دي. نو هر انسان د هغه لپاره ځینې ترتیبات او پلانونه لري چې خپل معاش او عاید په کومو لارو کې او په څه ډول هغه مصرف کړي. کیدلی شي یو انسان د ځان د راتلونکي لپاره، د تحصیل لپاره، د کورنۍ لپاره، د خپلو انفرادي او شخصي اړتیاو لپاره او په زمین کې د کورنۍ د اړتیاو لپاره هغه مصرف کړي. زه فکر کوم که په دې کې هر انسان خود کفاوي او تیار او صلاحیت د دې د هغه په خپل لاس کې وي، بهتره به وي، ځکه چې هر انسان بالغ انسان د ځان لپاره ځینې مشخصې برنامې لري او په زمین کې کله چې عاید ترلاسه کوي د عاید د مصرف لپاره هرومرو هغوی سوچ کړی وي، په ځای به یې لګوي. اما که یو بل څوک ترې اخلي، زه فکر کوم چې دا به هغه انسان چې کار کوي او د کار په بدل کې مزد ترلاسه کوي، یو ډبل به ناهیلی کیږي چې دوی کار کوي ولې عاید یې لاسته نه ورځي.
اغلی تقوا کوي وخزه په خپل پخو ولاړوي او ځان ته سپما ولري، دا د یوې کورنۍ لپاره څومره ګټوره ده؟
د یو کور اقتصاد ور باندې سميږي او یو کور دغه پیسې راځي او یو کورنۍ ور باندې په پخو دريږي. لوستي خزه هم البته فیصدی د هغه کورنۍ چې استقلالیت یې له خزو څخه خسته دي او د دوی عاید او مزد تر اخلي، فیصدی ډیره زیاته ده. خو ورو ورو الحمدلله د هغه کورنۍ شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې د خزو پای دا ماش کې غرض نه لري او هغوی مستقلی پرې خېدي چې په څه ډول مصرفوي. زه د دې طرفدار یم چې کوم عاید چې د کور د اعضاو لخوا ګټل کیږي به هر معاش اخلي د کور هر غړی هغه په کور کې مصرف کړي او د کور د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له هغه څخه استفاده وکړي، خو هر څوک په خپل خوښه یعنی وانډه پکې واخلي. ځکه چې په افغانستان کې معمولا په کور کې یو یا دوه کسه کار کوي، لس یا دولس نفره هغه مصرفوي. نو همدغه دی چې په کور کې تاوتریخوالی منځته راځي او اقتصادي ناانډولي رامنځته کیږي چې دوه یا درې نفره په کافي اندازه ستړي وي او لس یا دولس کسه په کافي اندازه راحت ناست وي او هغه مصرفوي. نو که همداسې هر غړی د کور عاید په کور کې مصرف کړي بهتره به وي. اما که هغه نارینه وي او که ښځه وي، هغه باید خپل استقلالیت ولري او په زوره د هغه معاش او پیسې ترې وانخیستل شي، ځکه چې هر انسان چې کله کار کوي، ما مخکې هم اشاره وکړه چې په دوو هدفونو باندې کار کوي، چې خپل ځان او ملک ته خیر ورسوي او خدمت وکړي، بل د دې لپاره کوي چې یو عاید او مزد لاسته راوړي.
د نیمې نړۍ اوریدونکو، د خبرونه چې د خزو مالی خپلواکي په اړه جوړه شوې و، د پایلې ته ورسېدو کې یو خزه خپلې پیسې یا معاش په کور کې په خپل خوخه مصرف کړي، دا به په کور کې د خن نظم راوستلو او د خزو لپاره به د مثبت انرژي د اخیستلو لامل شي. د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو ایوی بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د هر څه او هر شی په اړه منفی فکر کوي؟ هغه کسان چې منفی فکرونه لري یا منفی پال دي، کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته راولاړوي او څنګه کولای شو چې خپل ذهن او فکر مثبت پاله یا مثبت ګرا کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږم جبر خیلې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
قدرمنو قدر من دوستانو ده هر چا ژوند ده هغه تر فکر پورې اړه لري، یعنی موږ چې هر ډول فکر کوو هماغه سکیږي. د انسان باور او نیت راتلونکی کې بیرته په حقیقت بدلیږي، نو د همدې لپاره موږ باید تل مثبت فکر وکړو، ځکه چې د انسان ذهن د یو کمپیوټر په شان دی. هر ډول چې خبرونه ورته ورکړي هماغه ډول کار کوي. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خوشحالي او ګټه رسوي یقینا چې مثبت فکر دی. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خفګان او تاوان ورسوي، نو دا بې له شکه چې منفي فکر دی. د انسان هر عمل د هغه د سوچ او فکر زیږنده ده. مثبت فکر په انسان کې مثبته روحیه روزي.